یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، زه اکرام الله اکرام یم او دا یو سات خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. وبوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ولایتونو کې د بیا ځلې رای شمیرنې بهیر پیلوي. د دې ترڅنګ دا هم اوري چې په سمنګان ولایت کې د نامنیو او وسلوالو طالبانو د فعالیت د زیاتوالي له امله د دې ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې دولتي ادارې د خلکو پر مخ بندې شوې دي. د دې خبرونې دوهم نیمایي نور بس تهونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې، هغه به هم را سره اوري. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم، په فایل کې پام وکړئ د خبرونو د سر ټکو ته. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان مشرانو سره کتلي دي. په کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوال وژل شوي او ایران له سوریه سره هغه مقدماتي توافق لاسلیک کړی چې له مخې په سوریه کې د برېښنا تاسیسات رغول کیږي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د وروستي سفر په ترڅ کې ټینګار کړی چې متحد ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. ښاغلي خلیلزاد ویلي چې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره ضروري ده چې شخړې کمې شي. په هغه بیان کې چې د سفارت پر وېبپاڼه خپور شوی راغلی دی چې خلیلزاد د اکتوبر له 26 تر 28 او بیا د اکتوبر له 29 د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په کابل کې وو. د بیان له مخې خلیلزاد د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له دواړو مشرانو او همداراز نورو چارواکو سره کتلي. په بیان کې ویل شوي چې خلیلزاد دواړو مشرانو ته د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي او د هغوی نظرونه هم اوریدلي دي. ښاغلی خلیلزاد په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره د اسلام آباد تر کتنې وروسته چې تېره اونۍ وشوه د دوهم ځل لپاره خبرې کوي. په کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو کې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. په کندهار کې د 215 اتل قلور دویان خاجا یحیا علوی ازادۍ رادیو ته ویل 8 تنه وسلوال د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې او شپږ وسلوال د زابل د مرکز قلات اړوند جلدک او شهر صفا ولسوالۍ کې د دې قلور دو د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. ښاغلی علوی همدارس په اروزګان ولایت کې د طالبانو لخوا د ماینونو د چاودنو په پیښه کې د ملا حمید الله په نوم د دې ډلې د یو قمندان په ګډون د 1400 طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. ملا حمید الله چې د خاص اروزګان ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول و او غوښتلې د خپلو کرغیړنو اهدافو لپاره د ولسوالۍ په شاولي ناوې سیمه کې مختلف ماینونه ځای پر ځای کړي. دغه ماینونه پرې وچاودېدل چې په نتیجه کې یې په خپله حمیدالله له نورو 15 جنایتکارانو سره له منځه ولاړ. وسلوالو طالبانو د دې ادعا او د دغو عملیاتو په اړه تروسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په موسی کلا ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 4 وسلوال طالبان وژلي او یو تن ژوندی نیولی دی. په یو خبر پانه کې چې د کندهار د والي د دفتر لخوا نن سهار خبره شوې، راغلی دی چې دا عملیات د دقیقو کشفي او استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د ملا کلا او بخې د موسی کلا ولسوالۍ په شرګنومي سیمه کې شوې دي. په خبر پانه کې د دې عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د اسلامي دولت سخت دریز ډلې یادایش د مالی په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوی سرتیری پکې وژل شوی. دې ډلې پرون د تلګرام له لارې په خپاره کړي بیان کې ویلي چې وسلوالو یې پرون شنبه د اندلی من سیمه کې د فرانسوي سرتیرو پر یو کاروان چاودنه وکړه. فرانسې د خپل یو سرتیری وژل کېدل تایید کړی دي. فرانسې چې مالی پخوا مستمره وه د برخین عملیاتو په چوکاټ کې په دې هیواد کې د اسلامي سخت دریځ ډلو پر وړاندې د مبارزې لپاره شاوخوا 4500 ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. له دې پیښې یوه ورځ مخکې په ختیځ کې د مالی د پوځي اډې چارواکو ویلي وو چې د نومبر د لومړۍ نیټې په دې حمله کې چې د نایجر پولې ته نږدې د میناکا په ختیځ کې پر یوې پوځي پوستې وشوه 350 سرتیري او یو ملکي وګړی وژل شوي وو. له دې مخکې په مالی کې د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې پر دوو پوځي پوستو په حملو کې چې داعش ډله یې مسؤوله بلل شوې 8 سرتیري وژل شوي وو. د لویدیځ افریقا دغه هیواد له 2 کلونو راهیسې له القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د تړلو سخت دریځو ډلو پر وړاندې مبارزه کوي. ایران له سوریه سره یو مقدماتي توافق لاسلیک کړی چې له مخې په سوریه کې د برېښنا تاسیسات رغول کېږي. د ایران د ارنا خبري اژانس د راپور له مخې په دې اړه پرون د ایران او سوریه د برېښنا د وزیرانو ترمنځ یو قرارداد لاسلیک شو. په دې قرارداد کې د برېښنا د تاسیساتو رغول، د برېښنا د مزو انتقال او احتمالا د عراق له لارې د دواړو هیوادونو د برېښنا د شبکو نښلول شامل دي. د دې پروژې د لګښت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. ایران د روسیې ترڅنګ د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم کلک ملاتړی دی. د سوریې د برېښنا وزیر ویلي چې د 8 کلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې د دې هیواد د برېښنا ډېر تاسیسات ویجاړ شوي یا تر ډیره حده زیانمن شوي او په رغولو کې د ایران رول مهم بلل شوی.
احمد تکلو چې د دې ساعت مهم کورنۍ او بهرني خبرونه یې وړاندې کړل. درنو دوستانو، که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د بیا ځلي رایې شمیرنې بهیر سبا پیلوي. د کمیسیون چارواکي وایي نن به ولایتونو ته په همدې موخه د دوی استازي سفر وکړي.
فردا بحث آغاز پروسی بازشماری تفتیش است که سفرهای ولایتی است، تفاهم با کمیسیون محترم مستقل شکایات است که محلاتی که نیاز
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنر رحیمه ظریفی و په یو بل خبر کې اوري چې د روزګان کندهار لار په امنیتي لحاظ باندې لا هم نه ده خوندي شوی. په ترنکوټ کې یو شمېر کسان وایي چې د سږ کال له پایله تر اوسه پر دې لاره تر 200 ډېر کسان وژل شوي.
کله چې دې چیریږي هغه د جنگ څخه بغیر چې زه په خبرې ما تقریبا در 200 بم زیاتې خلک وژل شوي. هغه په مشهور سکشته کې چې وژل کېږي دا یو د وحشت
دغه شان اوري چې په سمنګان ولایت کې د نامنیو وسلوالو طالبانو د فعالیت د زیاتوالي لامل د دې ولایت په ګڼ شمیر ولسوالیو کې دولتي ادارې د خلکو پر مخ بندې شوې دي. په بهرنیو مسایلو کې په روانه خبرونه کې اوري چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین پخوانی مشر خپل پخوانی خبره بیا تکرار کړې ده چې د ډیموکراټانو د کمپیوټرونو پر سرونو روسي نه بلکې اوکراین انټرنیټي حمله کړې وه. یو شمیر نور مسایل هم لرو، را سره پاتې شئ. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د بیا ځلي رایې شمیرنې بهیر سبا پیلوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن په همدې هدف ولایتونو ته د دوی استازي سفر کوي. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوی لخوا نږدې 1300 محلونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پګوته شوی چې باید رایې لسره وشمیرل شي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د درملو کمپنۍ لخوا د معتبرو رایو د کارشمیري لورکړې وروسته اوس دا کمیسیون په ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیلوي. د دې کمیسیون یوې غړي رحیمه ظریفی د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان په 40 ولایتونو کې به د رایو بیا شمیرنه او تر خوای د تفتیش بهیر د دوشنبې په ورځ په عملي ډول پیل شي. نواینن ولایتونو ته زموږ د کارکونکو سفر پیلېږي او سبا په ولایتونو کې د رایې شمیرنې بهیر د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره په مشوره هغه محلونه او مرکزونه چې باید شمیرنې او تفتیش ته اړتیا ده باید دا پروسه پرې عملي شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پرون در ملوک کمپنۍ 1,803,000 بایومیټریک رای په نخښه کړی چې معتبر دي. همدا ډول په دې شمیرو کې 6,800 نورې بي باور رای ګڼل شوې دي. اوس کمیسیون وایي د هغه رای ورکوونکو په اړه د وروستیو معلوماتو پر راټولولو بوخت دي چې در ملوک شرکت لخوا دوی ته په واک کې ورکړل شوی راپور کې په نخښه شوی دي. او د جنبندوی ورسی پایله به تر درې ورځو پورې له خلکو سره شریک شي. بلورته د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د دوی لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د 1800 محلونو اسناد ورسپارل شوي چې رایې باید له سره وشمیرل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د بهیر د بشپړولو لپاره درې ورځې په پام کې نیولې دي. خو آیا کمیسیون کولی شي چې دا بهیر په همدومره موده کې بشپړ کړي؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید:
چېرته دغه وضعیت درست مدیریت نه شي، پلمې وي د هوا د خرابوالي، د ټایرو د نشتو، د هیئات د ځنډ او سفر په پیوځنډ سره، او همدارنګه بېرته راتګ یې په همدغسې بهانو او مشکلات سره مل وي. بیا په هغه وخت کې یعنې کېدای شي چې ونتوانی په درسم د عقرب باندې پایله اعلان کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه ځلې د لومړنیو پایلو اعلان ځنډولی او طرزالعمل مات کړی دی. د کمیسیون تر ټولو وروستۍ ژمنه دا ده چې لومړنۍ پایله به د عقرب په 23مه نېټه اعلان کړي.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
درنو اوریدونکو، روانه خبرونه مو هم دا اوس په ژوندۍ بڼه په ویب سایت هم تعقیبولی شئ، پته مو ده azadiradio.com. ورزو ترینکوټ ته د اوروزګان کندهار لار په امنیتي لحاظ باندې لا هم نه ده خوندي شوې. په ترینکوټ کې یو شمېر کسان وایي چې د سکل له پایله تر اوسه پورې پر دې لار 200 نه ډیر کسان وژل شوي، او د غشان وسلوالو طالبانو یو شمېر کسان له دې لارې اختطاف کړي دي. د اوروزګان چارواکي وایي چې د دې ولایت په مربوطاتو کې د لارې امنیت سم دی، ستونزه د کندهار خواته ده. د کندهار چارواکي به ژمنه کوي چې د دې لارې امنیت به ټینګ کړي، خو خلک له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل ترنکوټ د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې.
شاوخوا څلور کاله کېږي چې د اوروزګان او قندار ترمنځ پر لوی لاره هیڅ دولتي کارکوونکی تګ راتګ نسي کولای، او که غواړي چې د هوا له لارې کوم بل ولایت ته لاړ شي نو مجبور دی لومړی کابل او بیا په پام کې نیول شوي ولایت ته ځان ورسوي. د خلکو په خبره د اوروزګان او کندهار پر لوی لاره تیرېدل ورته له پلیسیرات څخه د تیرېدو په شان ښکاري. د دې په خبره چې د الوتکو ټکټونه هم له ټاکلي بیې لوړ شوي، او اکثره خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ولایتي شورا د مسؤلینو او ځایي خلکو د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې پر یاده لاره تر 200 زیات ملکي او دولتي کسان وژل شوي، او ګڼ شمېر یې وسلوالو طالبانو له ځانه سره وړي چې تر اوسه پورې کورنۍ د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
یو قومي مخور یم،
کله چې دې چیرېږي هغه د جنگ څخه بغیر چې زه په خبرې یم تقریبا در 200 بم زیاتې خلک وژل شوي. هغه په مشهور څخه شته کې چې هلته وژل کېږي، دا یو د وحشت، یو د ویرې څخه ډکه، یو د خطرو څخه ډکه لار ده. چې
مدني فعالین وایي دغه لار نه یوازې دا چې ناامنه ده، بلکې تر ډېره حده ویجاړه شوې هم ده. مدنی فعال فضل احمد بشرمل وای په تیر ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د کم ګډون یوازنی لامل هم د یادیلارې نام نیوه. دی وای کاندیدانو په تیرو ټاکنو کې ژمنې کړې وې چې دغه لاره به ورغوي او امنیت به یې ټینګ کړي، خو پر دغه ژمنو کلونه ووتل خو عملي نه سوه.
دلته پر روزګان کې پر پانګونه باندې مثلا دلته د سرمایه گذاری مخه د پیړه د څوک نس کولای پر روزګان کې سرمایه گذاری و کې، یعنی د اقتصاد له نگاه څخه، د روغتیا له نگاه څخه په هر برخه کې د غلارې خپل اغه سوري غوړولې دي.
د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ د شهر هټیوال وای چې د یادی لارې نام نکېدو د دې پر کاروبار هم منفي اغیزې کړي. دی له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې لارې د ملکی خلکو پر مخ نه تړي. د اوروزګان ولایت امنیتي مسؤلین وایي یا د لاره د اوروزګان په مربوطاتو کې امن ده، خو ستونزه د کندهار په مربوطاتو کې ده. د کندهار امنیتي مسؤلین بیا وایي چې دوی د یادی لارې د امنیت لپاره پلانونه چمتو کړي دي. د دغه ولایت د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وو موږ خپل پلان لرو، عملیات اسلام کرد ان شاء الله جرب شروع سی عملیات دلار رو به اخلاص سی امنیت برات دی خدا سی معلوم راپورت سی لاوند
د اورزګان او قندار تر منځ لوی لارې شاوخوا 15 کیلومتر اوږدوالی لري او د سیمې د اوسیدونکو په خبره لتیرو لسو کلونو راهیسې د دغه لارې درغولو غوښتنه کوي خو مرکزی او ولایتي ادارې یوازې وادي ورکوي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
اسام رحمت الله افغان سولند اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د مالی وزارت وای سکالی تر اوسه 1.8 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 10 میلیارد زیاتوالی ښیي د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته در همین وقت 105 میلیارد افغانۍ جمع‌آوری کرده بودیم و امسال در این وقت ما 160 میلیارد جمع‌آوری داریم پس نظر به سال گذشته در عین وقت ما در حدود 10 میلیارد افغانۍ اضافه جمع‌آوری داریم
خغلی مسجدی زیاتوی تیر مالی کال د افغانستان د مالی وزارت په ټول کال کې 1.8 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي وو او روان کال په پلان کې ده چې له 200 میلیارد زیات عواید راټول شي د خغلی مسجدی په خبره له فساد او قاچاق سره مبارزه د مالی پر راټولولو کې د خصوصي سکتور سره همغږي او د یو غوره میکانیزم پلي کول یې عواید زیات کړي د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وای د تیر کال په پرتله یې له حیرتانو بندر څخه د انتقالاتو کچه په فوق العاده توګه لوړه سوې ده د دغې ادارې مرستیال عبدالباری صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې خو به هر ورځ تر سلو واګونونو انتقالات کېدل خو د تیر اکتوبر میاشتې راهیسې هر ورځ له 150 نیولې تر 200 واګونونو انتقالات لرو ښاغلی صدیقي زیاتوي چې په دغو انتقالاتو کې له منځنۍ آسیا روسي او نورو هیوادونو افغانستان ته بیلابیل خوراکي او نور توکي لکه اوړو غوړي غنم ساختماني مواد اوبلن ګاز واردېږي او برعکس له افغانستان نه کاني ډبرې کرنیز محصولات او طبي بوټي صادرېږي افغانستان په وچه کې رایسار هیواد دی چې له حیرتان بندر سربیره د ترغونډۍ له لارې هم د اورګاډي له لارې صادرات لري او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ یاسارو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ دولس پله یو اروپایي یورو شپږاتی افغانۍ اتیا پله یو سټرلینګ پونسل افغانۍ یو سعودي ریال یو ویس افغانۍ شل پله زر ایراني تومنو افغانۍ زر هندي روپۍ یو لسو افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او دا هم یو نړیواله مسله د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین پخوانی مشر خپل پخوانی خبره یو وار بیا تکرار کړي چې د ډیموکراتانو د کمپیوټرونو په سرورونو روسي نه بلکې البته په سرورونو روسي نه بلکې اوکراین انټرنیټي حمله کړي وه پاول منافورت دا خبره په 2014 میلادي کال کې هم کړي وه سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی ده او سالی صاحب را سره هم دا اوس د پراګ له سټډیو وصل دی سالی صاحب سټډیو مشر پاول د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د اوکراین د احتمالي انټرنیټي حملې په اړه دا څرګندونې چرته کړې دي
ډېر مننه اکرام صاحب د نوو اسنادو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر یو وار بیا ویلي چې د ډیموکراتانو د ملي کمیټې د کمپیوټرونو د سرورونو باندې روسیې نه بلکې اوکراین حمله انټرنیټي حمله کړې وه پاول مانافور دا خبره د 2018 میلادي کال په دوبی کې هم کړې وه د تازه اسنادو له مخې چې پرون خبره شوې د ولسمشر ترامپ د کمپاین مرستیال مدیر ریک ګیټس د مانافور د دغه تیوري په اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې یا ایف بی آی ته په خپلو مرکو کې معلومات ورکړي دي دغه مرکې د بخوانی ځنګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو په لړ کې سوې دي مولر د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشري په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه کړې ده د امریکا د عدلي وزارت د مولر د څېړنو په اړه د مرکو ایمیلونو او نورو اسنادو دغه خلاصه په 1500 مخونو کې خپره کړې ده دغه نوي معلومات د دې ښکارندوی کوي چې د ټرمپ په ټیم کې دننه او له ټیم څخه بهر خلکو ډیر مخکې د اوکراین د رول په اړه نظر ورکړی دی داسې ښکاري چې دغه نوي معلومات ښایي د مولر نوې بشپړه سوې پلټنه او د استاذ جرګې هغه هڅې سره وتړي چې د ولسمشر ټرمپ د استیضاح کولو پر څېړنې پیل سوې دي د استاذو په جرګه کې ډیموکراتان اکثریت دي اکرام صاحب
سالی صاحب، تاسو د ځنګړي سرنوال رابرټ مولر یادونه وکړه. رابرټ مولر په خپل راپور کې څه ویلی؟
ځنګړي سرنوال رابرټ مولر په خپل راپور کې چې په اپریل میاشت کې خپور شوی، دا نتیجه وړاندې کړې چې روسیې د ډونالډ ټرمپ په ګټه د امریکا د 2018 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د دغو انتخاباتو د منحرف کولو لپاره پراخه او سیستماتیک هڅه کړې وه. راپور وایي په دې لړ کې د غلطو معلوماتو خپرولو لپاره د ډیموکرات ګوند د چارواکو له حق شویو ایمیلونو او ټولنیزو رسنیو څخه استفاده شوې ده. مسکو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې ادارت کړې ده. ولسمشر ټرمپ هم ویلي چې روسانو سره کوم جوړ جړی نه و کړی. که څه هم ولسمشر ټرمپ له مسکو سره د اړیکو ښه کولو په اړه خبرې کړې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې ستایلی، خو واشنگټن بیا هم د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې په تړاو پر مسکو یو لړ بندیزونه لګولي دي. اوس چې ولسمشر ټرمپ واک ته رسېدلی او دا نظریه وړاندې کړي چې روسیې په نسبت اوکراین د امریکا په انتخاباتو کې زیات دخیل وشي، چې د ولسمشر ټرمپ د استیضاح لپاره له څېړنو سره نور مرسته وکړي. ډیموکراتانو ټرمپ تورن کړی چې له اوکراین څخه یې غوښتنه کړې چې د ډیموکرات ګوند د کاندید جو بایډن او د هغه د زوی هانټر په اړه چې په اوکراین کې تجارتونه درلودل پلټنه وکړي. ډیموکراتان وایي چې ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړی و چې د پلټنې نه کولو په صورت کې به پر اوکراین تصویب شوې پوځي مرسته وځن. ډونالډ ټرمپ ویلي چې د اوکراین په مسله کې کوم غلط اقدام نه دی کړی. د هغه د استیضاح پروسه او د مولر تحقیقات د خنده وړ بللی دي. اکرام صاحب
ډېر زیاته مننه. درنو دوستانو، سالم احمد صالح و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین د پخواني مشر څرګندونې تاسو ته دراغورولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په سمنګان ولایت کې د نامنیو او وسلوالو طالبانو د فعالیت د زیاتوالي لامل د دې ولایت په ګڼ شمیر ولسوالیو کې دولتي ادارې د خلکو پر مخ بندې شوې دي. د سمنګان د ولایت شورا غړي وایي چې د دې ولایت 50% خاورو د طالبانو په واک کې ده، چې د ډبرو سکرو له قانون هم دا ډله په میلیونونو افغانۍ باج اخلي. د سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی وایي چې طالبان هڅه کوي چې په دره صوف ولسوالۍ کې د ډبرو سکرو د قانونو استخراج په خپل کنټرول کې ونیسي. د ازادي راډیو سیمهیز خبریال مجیب حبیب زی د سمنګان څخه راپور راکړي.
په سمنګان ولایت کې د طالب وسلوالو د فعالیت د زیاتوالي په دلیل په ګڼ شمېر ولسوالیو کې دولتي ادارې بندې دي او بلواګر هڅه کوي چې د دره صوف ولسوالیو د ډبرو سکرو د قانونو کنټرول هم خپل کړي. په سمنګان کې دولتي شورا استازي ادعا کوي چې د طالب وسلوالو د فعالیت له امله دغه ولایت په 50 ولسوالیو کې دولتي ادارې غیر فعال شوې دي او دولتي مامورین د هغوی په وړاندې د شتاب نتي ګواښونو په دلیل خپلو دندو ته نه حاضرېږي. د سمنګان دولتي شورا مشر حاجی راز محمد ازادي راډیو ته وایي چې طالبان د دغه ولایت په 50% خاوره حاکمیت لري. دولتي شورا مشر په دې اړه زیاته کړه:
وضعیت خود ولایت او ولسوالیو خوب نیس.
د ولایت او ولسوالیو وضعیت ښه نه دی. د دریسف بالا او پایین او همدارس د روی دواب په ولسوالیو کې لارې بند دي. دولتي ادارې په دغه ولسوالیو کې فعال نه دي، ځکه 50% خاوره کې طالبان واکمن دي او دوی په حضرت سلطان او خرم سرباخ کې هم شته. حاجی راز محمد وایي چې سمنګان مرکز ایبک خار سره د ولسوالیو پر مواصلتي لارو د نامنه لامله طالبان لا دریسو ولسوالیو څخه بل خاونور ولایتونو ته د ډبرو سکارو د لیک لا ګاډو غیر قانوني اخازه تر سره کوي. د سمنګان دولتي شورا د مشر په خبره چې د دریسو ولسوالیو څخه د سمنګان مرکز او بل ولایت په ورس کې 300 ګاډي د ډبرو سکار لیک دی، چې طالبان په هر ځل له هر ګاډي څخه 400 افغاني باج اخلي. هغه پوستي چې د لارو په اوږدو کې وي اوس دولت پورته کړي دي. طالبان د ډبرو سکارو د لیږد له ګاډو څخه 300 افغانۍ اخلي. په خوا یې په میاشت کې 200 افغانۍ اخیستي، خو اوس په ورځ کې 300 باج اخلي. د ولایتي شورا د استازو د دعوه پر بنسټ چې طالبان هره میاشت د سمنګان ولایت د دره صوف ولسوالیو د ډبرو سکارو د لیږد له کاروانونو 6.5 میلیون افغانۍ ترلاسه کوي. د سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د د سمنګان د ډبرو سکارو د لیک له کاروانونو څخه د طالبانو د بچ اخیستنې موضوع تایید کړه. هغه وویل چې طالبان په هڅه کې دي تر څو د دریسو فلسفالیو د ډبرو سکارو د قانونو د راوستلو کنټرول هم خپل کړي. ښاغلی ابراهیمی زیاته کړه
اهداف اونا به خاطر باجګیری از
د هغوی موخې د ډبرو سکارو له کاروانونو څخه بچ اخیستل دي او غواړي چې په دریسو فلسفالیو کې د ډبرو سکارو د قانونو د استخراج چارې خپلې کړي. سره له دې چې د سمنګان ولایتي شورا حکومتي چارواکي د دغه ولایت د ډبرو سکارو د لیک د لارې د امنیت په خوندي ساتلو پر بې پروايي تورنوي. خو د سمنګان والي عبدالرتیف ابراهیمی ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په دریسوف پولیسوالیو کې او د سمنګان بلخ پر لوی لار باندې به د طالبانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات ترسره شي. د معلوماتو پر بنسټ حکومت د دریسوف پولیسوالیو د ډبرو سکارو له قانونو څخه په کال کې 1.5 میلیارد افغانۍ ترلاسه کوي. خو طالب استوال بیا له همدې قانونو د رایستل شوو سکارو د لیږد له کاروانونو څخه 422 میلیونه افغانۍ باج اخلي. د یادول ده چې تر دې پخوا د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړی چې د یاد ډلې غړي د سمنګان د ډبرو سکارو د لیږد لارې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره مالیه ټولوي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، سمنګان.
د مجیب حبیبزی راپور مو اورید. اوس هم د سمنګان ورزو کندهار ته پرون د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې په یوه پیښه کې د یو خونځي 9 زده کوونکي وژل شول. د افغانستان یو شمېر نور ولایتونه هم پرون د ورته چاودنو چې ملکیانو ته پکې ډېر مرګ ژوبله اوښتي شاهد و. په کندهار کې درې کلنه مدینه بیا د روانې جګړې بل ډول قرباني ده. هغې چې څو ورځې مخکې د خپل پلار وجل په خپل سترګو لیدلې تر اوسه یې رواني حالت عادي نه دی. دغه پیښه د تیرې پنجشنبې په ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو موټر سایکل سپرو د مدینې پلار امان الله د هغې په مخ کې وواژه. د دغه پیښې انځور چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی د خلکو سخت غبرګونونه یې راپارولي. د کندهار اوسیدونکي وایي وسلوال پر ماشومانو هم رحم نه کوي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د وژل شوي کس کور ته ورغلی او دا راپور یې برابر کړی.
د پلار د مرګ شیبې درې کلنه مدینه لا هم آرام ته نه پرېږدي. مدینه هم په پیښه کې په لاس ټپي سوي خو تر پیښه وروسته له رواني اړخه ښه نه ده او خبرې نه کوي. وسلوالو د تیرې پنجشنبې په مازدیګر د درې کلنې مدینې مخ ته د هغې پلار وواژه. د مدینې کاکا محمد نعیم وایي چې ورور یې د خپلې سیمې د امنیت لپاره شاوخوا 10 کاله کار وکړ خو وسلوالو د جګړې زو اصول خلاف هغه د خپل ماشومې لور مخته وواژه.
ماشوم وسم پال کې نه دی بغا غو رس نن تر نن پر پجړه دی چر څوک ماس ور جنجي شي دی بغا رز نوې بيدیش شنه خبرې هم نه کی تر هغه ورس یو خبره چې پاغه غړي زور ترا لمه چې دا خبره وکړه ول کاکا مرس.
دی پی شي د خاله رسنوي د کارونکو تر څنګ په عام خلکو کې هم پراخ برګونونه راپارولې دي. د کندهار وسیدونکو د وسلوالو یاد کړنه غندي او د عدالت غوښتنه کوي.
دا کښنی مؤمنه وسره و چې فراغې زړه نه وسوځي او ځالمان تل مدام دا شاجه وارونه کوي لاس گزارونه کوي نو د جې باید مخنیوي وسی د خلکو دغه پیدا سجدا څوک د کارونه کوي دا خو یو زمرد نه دی چې دان کیږي.
د کندهار ولایت مقام په یو خبر پانه کې ویلي چې 13 شپه د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو قطعې د کندهار په نامه ناحیه کې د عملیات پر مهال د یادی ماشومې د پلار وژونکي لنډشتي وروسته وژلې دي.
نوغه غلا ازادي راډیو نو ورېدرنو دوستانو اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ او رسپانو ته رحمت الله افغان کتنه کړې لنډیزونه اورو.
د سرخط رسپانې په سر مقاله کې راغلي د انتخاباتو کمیسیون د نور ټاکنیز محل ویش نه نقصوي. سر مقاله لیکونکی لیکي په کمیسیون کې د نن ستونزې او کمیسیون ته د درملو کمپنۍ له خوا په ځنډ سره د راپور سپارل امکان لري چې د کمیسیون نوې محلویش هم نقص شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که د انتخاباتو کمیسیون دا ځل هم په خپله ژمنه کې پاتې راسي او خپل جوړ کړی محلویش بیا هم نقص کړي په انتخاباتو به د ولسمشرۍ د نوماندانو د سر د بنسټونو نړیوالې ټولنې او افغانانو باور نور هم زیانمن سي او د هغو کسانو او ډلو لپاره به پلمه وګرځي چې د انتخاباتي سیالیو پر اصولو او د خلکو پر رایو باور نه لري او د لانجې لپاره پلمې لټوي. د سرمقالې په پای کې یادونه سوي که انتخاباتي کمیشنران په دې برخه کې له غور او دقت څخه کار وان نخلي خپل منځي اختلافات یې بې خواته نه کړي دوی به هم د تیرو کمیشنرانو په څیر د خپلو کارونو تیروتنو او له پروسې سره د نامناسب چلند سزا وویني. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د انتخاباتو د اعلان ځنډ سیاسي لاملونه لري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په سختو امنیتي شرایطو کې خلک ولاړل او د خپلې خوښې کاندي ته رایه ورکړه. خو اوس کابل ته د راتلونکي امریکایي پلاوي هڅې دا دي چې د عبدالله عبدالله او اشرف غني ترمنځ یوې معاملې ته لاره هواره کړي. لیکوال ټینګار کوي چې د خلکو رایو ته باید احترام وسي او کمیسون چاته اجازه ورنکړي چې په سختو شرایطو کې ورکړیو رایو باندې معامله وسي. نور ورځپاڼو بیا د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ په نامنیو په ځانګړې توګه په پلازمینه کابل کې پر روانو امنیتي ستونزو لیکنې کړي دي. اصلاح ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي په پلازمینه کابل کې جنایي پیښې او امنیتي ستونزې ډېرې سوي دي. په سر مقاله کې راغلي کابل ښاریان له امنیتي ادارو څخه غواړي چې په ښار کې د غلاو قتلونو او اختطاف مخه ونیسي. لیکوال وړاندیز کوي چې پولیس باید له دا شان خلکو سره داسې چلند وکړي چې نورو ته هم د عبرت درس وګرځي او ښاریان په آرامه فضا کې ژوند وکړي. د سر مقالې په پای کې راغلي په ښار کې جنایي پیښو خلک اندېښمن کړي، په پانګونې ناوړه اثر کړی او حتی د لیکوال په خبره د خلکو او حکومت ترمنځ یې واټن رامنځته کړی.
رحمت الله افغان چې د نن ورځې د کابل چاپ د ورځپاڼو لنډیزونه یې تاسو ته واورول، درنو دوستانو زموږ دا خبرونه او ټول خپاره شوي مطالب زموږ پر ویب سایټ کې هم تعقیبولی شي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم 12 بجې او 13 دقیقې شوي. احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي. له هغه وروسته نور بس ته ونیزه خبرونه لرو. هیله ده چې هغه هم را سره تر پای واوري.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان ته د وروستي سفر په ترڅ کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشرانو ته د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. په کابل، وبخی، په زابل، کندهار او اورزګان ولایتونو کې 13 تنه وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په موسی کلا ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 4 وسلوال طالبان وژلي او یو تن ژوندی نیولی. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش د مالی په ختیځ کې د هغې حملې مسؤلیت منلی چې یو فرانسوي سرتیری پکې وژل شوی دی. او ایران له سوریې سره یو مقدماتي توافق لاسلیک کړی چې له مخې په سوریه کې د برېښنا تاسیسات رغول کیږي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلام او د دیونی نور بس یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. د افغانستان بشری حقوقو خپلواک کمیسون د راپور پر اساس د روان مریض کال لپاره لهیسه له دغه کمیسون سره د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2100 قضیه ثبت شوې دي. د کمیسون د راپور پر اساس په دغو قضیو کې د ښځو د بدن د غړو پرې کول، قتل، وهل، ترټل، په کم عمر کې د نجونو واده کول، له اساسي حقونو څخه د ښځو بې برخې کېدل او د جنسي ځورونې په شمول ګڼې داسې نورې پېښې دي. ارقام وزارت امور زنان نیز نشان میده که از آغاز سال روان شمسی تا به حال تنها 300 مورد لتوکوب یا دوسیه قضای لتوکوب زنان نزد وزارت ثبت شده، در حالی که در 6 ماه خصوص سال گذشته این رقم تنها 200 مورد بود. در برنامه هفته شکست سکوت روی ارقام، عوامل و تلاش های وزارت امور زنان برای کاهش خشونت ها در برابر زنان صحبت می کنیم. مهمان برنامه هفته ما هستند خانم رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان. با برنامه خیلی خوش آمدید.
تشکر.
شما خب در آغاز اگر روی کلن سر وضعیت زنان در افغانستان صحبت کنیم، از آغاز سال روان چقدر ما شما یک سال چیگونه داشتیم؟ آیا خشونت ها در برابر زنان وجود داشته و اگر وجود داشته در کدام حد بوده؟
تشکر شما. سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی. ما اگر امروز درباره وضعیت زنان بحث کنیم، در مدت 4 سال واقعا تغییرات خیلی مثبت در زندگی زنان رخ داده. واقعا ما حضور پررنگ بانوان در ادارات دولتی داریم و همچنان در بخش اقتصادی، فرهنگی، واقعا در مقایسه با چند سال قبل درست. یعنی واقعا تغییرات خیلی مثبت داریم، اما ما از خشونت ها هم نمیتونیم چشم پوشی داشته باشیم. خشونت ها موجود بوده، اما این پدیده خاص به خاطر افغانستان نبوده و این در جهان موجود است. و ما چون در شرایطی که ما زندگی میکنیم و یک شرایطی که یعنی حالت است که امنیت کلی وجود نداره و این خشونت ها طور است که یعنی موجود است. با وجودی که وزارت امور زنان تلاش های خیلی زیاد را در این راستا انجام داده تا ما بتانیم جلوی خشونت ها گرفته شود و هم ما بتانیم در این راستا کار کرده خوب داشته باشیم، چون وزارت امور زنان بیشتر در بخش طرح پلیسی ها کار میکنه.
درست.
ما پلیسی ها است که در این راستا به خاطر بهبود وضعیت زنان و خاطر کاهش خشونت وزارت امور زنان را طرح کرده و با ادارات مختلف هم شریک ساخته و یکی هم بررسی از پلیسی هاست که ما پلیسی های ارگان های مختلف بررسی میکنیم به خاطر از اینکه ما بتانیم هدف از مرور مایی است که آیا ادارات مختلف در بخش جندر یا تساوی جنسیت اجتماعی کارکرد دارن و یا ای که باید اونا در این راستا کارکرد داشته باشن. نظارت است، ما بخش نظارت از پلیس های ادارات مختلف داریم که باید ادارات و خصوصا بخش های سارانولی در راستای حمایت از زنان و همچنان به خاطر رسیدگی به قضایای خشونت اینا باید همگام با وزارت باشن و مطابق نیازهای وزارت امور زنان و همچنان نیاز زنان متضرر ما باید پیش بریم و هماهنگی با وزارت ها به خاطر تطبیق پلیسی ها داریم. پلیسی هایی که وزارت امور زنان طرح میکنه ما ای را با هماهنگی ادارات مختلف به خاطر تطبیق ازی کار میکنیم. و در سال 98 پلیسی هایی که ما نهایی ساختیم، پلیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت است. ما در این راستا خیلی با مشکل مواجه بودیم و قضایایی که بیشتر ثبت میشد و دختر خانمایی که در این راستا با ما شکایت داشتن عدم دسترسی دختر خانم به میراث و مالکیتشان بود، با وجودی که در شریعت اسلامی را با بسیار وضاحت روشن برشان حقوقشان داده شده، اما هنوز هم خانواده مشکل ایجاد میکردن. ما تا خواستیم که با طرح پلیسی مشکلات دختر خانم ها حل فصل شود. پلیسی حفاظت از زنان در شرایط جنگ حالت اضطرار است. ما ایره با پلان تطبیقی شما در ساخته وزارت امور زنان و با تطبیق ازی هم آغاز کرده. پلیسی ملی تقویت مشارکت زنان در پروسه انتخابات، چون یک پلیسی بود که ما انتخابات پیش رو داشتیم و ایره طرح کردیم و تطبیق ازی باعث ازی شد که حضور پررنگ بانوان ما در انتخابات داشته باشیم. این وزارت امور زنان مطابق عموم مقرر تنظیم فعالیت های خود ما کارکردهای خود پیش میبریم و بسیار کوشش داریم که به خاطر کاهش خشونت ها کارکرد داشته باشیم. کمیسیون عالی من خشونت علیه زنان است که ماهی یک بار در مرکز دایر میشه و همچنان در 34 ولایت ما کمیسیون عالی دایر میشه و تحت در مرکز تحت ریاست مقام عالی خود وزیر صاحب امور زنان است و در ولایت هم تحت رهبری والی ولایت برگزار میشه. هدف از این است که ما باید در این کمیسیون عالی من خشونت به خاطر جلوگیری از خشونت، به خاطر رسیدگی به قضایای خود و همچنان ما بتانیم یک جلسه خیلی عالی است که به حمایت مقامات عالی رتبه حکومتی است، قضایایی که ما نتونستیم اگر به از طریق سارانولی و یا یک از طریق ادارات مختلف حل فصل شود، ما باید این قضیه را ارجاع کنیم به این کمیسیون که دو رسیدگی صورت
گیره. درست. تا حال شما گفتین کمیسیون عالی من خشونت برگزار می شود هر ماه یک بار در کابل و گزارش از کمیسیون ولایتی به شما می رسد. اگر بالای خشونت ها بحث کنیم، خشونت علل اصلی خشونت بیشتر چی است که یک عامل بزرگتر باشه؟ یک خوب موارد جنگ است که تمام افراد جامعه را بگونیم مساوی بالا از اونا تاثیر میگذاره و اونا را از حقوقشان محروم میسازن. در برابر خانم ها کدام موارد یا علل بزرگتر بخاطر خشونت وجود داره؟
تشکر از شما. زمانی که ما بحث بالای خشونت داریم، یکی عامل خیلی کلیدیش بحثی که شما داشتین امنیت است. واقعا که نبود امنیت باعث شده که ما نتونستیم اشخاصی که اینا مرتکب جرم شدن و ای باعث شده که اینا ما نتونستیم که اشخاص که مرتکب جرم شدن فرار کردن اینا رو به جزای اعمالش برسانن. ای باعث شده که خشونت ها روز به روز افزایش پیدا میکنه و بیشتر زمانی که در یکی از ولسوالی ها زمانی که ما پیگیری میکنیم قضیه صورت میگیره، زمانی که میخواییم به خاطر دستگیری مرتکب جرم اقدام میکنیم یا به طرف مقابل یعنی مخالف حکومت میپیونده و یا به مسیر میره که پیدا کردن امچو اشخاص خیلی مشکل است. این ناهمنی هم باعث شده که ما امروز با بسیار چالش های زیاد خشونت مواجه هستیم و یکی هم نبود کار است. بیکاری هم در خانواده ها باعث میشه که خشونت ها افزایش پیدا کرده. تعداد از مردان خانواده بعضی نو حملی ها و بعضی نو جاری هایی که در اجتماع موجود داره، این باعث شده که زمانی که مردان خانواده نمیتونن که کار درست و نیازمندی خانواده را برآورده کنند، زمانی که داخل خانواده میشن با خشونت های خانواده ای اوج میگیره.
کی باعث علت فقر بوده؟ فقر،
فقر است که باعث میشه که خب بیشتر با سلط کوب دختر خانما میشه و همچنان بیشتر جنجال های خانوادگی را ایجاد میکنه. و در ضمن نزدی متاد بودن تعداد مردان خانواد است که ما بیشتر و زمانی که ما دوستیار ثبت میکنیم و همچنان امروز ما با آمار بالای تفریق مواجه هستیم. یعنی علال زر زمانی که ما پیگیری میکنیم یست که ریداد زیاد از مردان خانواده اینا با مواد مخدر متاد هستن و همچنان ای باعث شده که چون نمیتونن رسیدگی به خانواده داشته باشن و یا یکی از خانواده دور میباشن، زنان خانواده تقاضای تفریق دارن. در ضمن از تعداد از مردان ما به خاطر اجرای کار با کشورهای همجوار سفر میکنن که اینا تا یک مدت حتی ما نمیتونن خانواده از اینا احوال داشته باشن. این هم منجر به ایزی میشه که دختر خانما تقاضای تفریق میکنن از شوهرشون و این مشکلات وجود داره. و وقتی که ما بس بالای خشونت ها میکنیم، یعنی یک عامل نیست که ما بتونیم که یک راهکار به او انتخاب کنیم، راه خو. یعنی عامل های مختلف است که باعث بروز خشونت میشه. یکی هم کم سواد و بی سواد بودن جامعه ماست. شما زمانی که ما خشونت هایی که بیشتر در مناطق دوردست مواجه میشیم، زمانی که بررسی میکنیم اشخاص هستن که اصلا اشخاص هستن که ناسواد ندارن و یا دختر خانمایی هستن که اصلا محروم از سواد میباشن و یا مردان خانواده هم، یعنی نبود سواد هم یک عامل خیلی کلیدی است و یکی از چالش های بزرگ عدم آگاهی هم است.
در سال گذشته شما شاهد ازی بودیم که خشونت ها خوب چون او وقت اگر صورت میگیره بعدا باز یک سلسله آغاز شد به خاطر آگاهی دهی از طریق رسانه و همچنان در اجتماع آگاهی داده میشد. حالا هم ای آگاهی جریان دارد، چون شما اشاره کردین که یک علت شیوی است که علت سطح پایین سواد یا بی سوادی از بین برخی ها. خب چی کار شده به خاطر از اینکه آگاهی داده شده به اعضای خانواده به خاطر جلوگیری از خشونت در برابر زنان؟
خب بود کاری که وزارت امور زنان در این راستا انجام میده. ما کار کرده خودم میخواییم با شما بس کنیم. ما در سال 98 کاری که انجام دادیم، ما بیشتر بخش اطلاع رسانی و آگاهی دهی ما هم در مرکز و هم در 34 ولایت کشور ما جریان داره و هدفی است که ما بتانیم که به خاطر بهبود وضعیت زنان و به خاطر اطلاع دقیق با مردم کار کرده داشته باشیم. ما تقریبا به 226 ولسوالی از ولایت مختلف 34 ولایت کشور مد نظر گرفتیم و در این ولسوالی ها در بخش اطلاع رسانی ما فعالیت خود انجام دادیم. تا فعلا ما توانستیم که تغییرات خیلی کلی را در ولسوالی ها احساس کنیم.
و از کدام طریق صورت گرفته این اطلاع دهی؟ از طریق رسانه بوده یا از طریق اجتماعات؟
ما این بار اطلاع رسانی ما طوری بوده که ما خواستیم که ورکشاپ ها را دایر کنیم و در این ورکشاپ ها ما خود وزارت امور زنان تعداد ترنرهایشان حضور فعال داشتن و اینا توانستن که از طریق اطلاع رسانی که به شکل ورکشاپ ما تعداد از بانوان را دعوت کردیم و در هر ولسوالی ما توانستیم که تقریبا تعداد 100 تن از زنان و 100 تن از مردان خانواده را دعوت کردیم. و هدف این بوده که ما هر باری که اطلاع رسانی کردیم و او حد مصر نبوده، چون با بیشتر کوشش میکردیم که در بخش بانوان ما دعوت ما بیشتر از طبقه ناس بوده. این بار تلاش کردیم که طبقه ذکور دعوت کنیم که در موجودت از نخیلت میبود. واقعا تعداد که ما دعوت کردیم مردان خانواده بودن و در ضمن دی اشخاص تاثیرگذار منطقه که مولای مامون مسجد بوده و همچنان بزرگان علمای دین منطقه بود، ولسوال صاحبا بودن. ما اطلاع رسانی را طوری کردیم که ما بتوانیم اشخاص تاثیرگذار منطقه خود تصمیم بر این بگیرند که در بخش حقوق زنان، در بخش حقوق خانواده و همچنان در ضمن زی در بخش تحصیل خانواده خود مردان تصمیم بر این داشته باشند که این حقوق برشان داده شود. یعنی زمانی که دختر خانم تقاضای حقوق کردن همیشه در خانواده خشونت ایجاد کرد. اگر این بار ما مسیر رای خود طور تغییر دادیم که از این طریق تانستیم که واقعا این ورکشاپ یا مؤتلا رسانی خیلی مفید تمام شد در مناطق.
بسیار تشکر شنونده عزیز رادیو آزادی. ما شماره تا تماس با برنامه را به شما میگم. شما میتونین با استفاده از شماره تماس با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس با برنامه 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 82 27 55. نزدش میری پختوم تاسوین تاس کولش لدیش میروز خپل استفاده خپل پختنه د خپلونه له میلمنه څخه مطرح کیږي. خپلونه سره د اړیکې میری دی 0999 40 15 40. اړیکې بل شمیره ده 0902 25 55. بلې یک شنونده داریم، میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بلی سلام علیکم.
بلی و علیکم السلام. علیکم
السلام.
زادی راجو ټول کارکون کو دغه کو تاسو سم ملمنه ته سلام.
علیکم السلام. بلی سلام قری صاحب، مهرباني قری صاحب پښتون.
په شکر باوجود دې چې تاسو ملمنه بلی بلی خبرې یاد کړې چې په افغانستان کې د خوشنط د نامنه د اقتصادي فقر دی او بیکاری دی او د خبرې خو دې صحیح دی. او د افغانستان خلک په خوشنط باندې د اوله محتوا یعنی څنګه په افغانستان کې ترڅو چې رواجات او خرافات او دا ناوړه دودونه ورک نه شي، لکه د ښځې په بده کې ورکول، ښځې ته میراث نه ورکول، ښځه د ایوان په خرڅول، د ایوان په مقابل کې د ایوان په شکل ښځه خرڅول، ښځه په درانه ور خرڅول، او د هغې څخه پوښتنه نه کول، د هغې د حقوق او حق نه ورکول، دا هغه خشونتونه دي چې ښځه مظلومه طبقه ورسره مواجهه ده. ستاسو مېرمنی پوښتنه دا ده، دی وویل چې په جهاد کې هم خشونت افغانستان کې هم دا شي، تاسو د جهان خشونت د افغانستان د خشونت سره څومره مقایسه کوئ؟ او دی وویل چې د مسجد زموږ د مساجدو ملا امامانو هم زموږ سره مرسته کړې ده. آیا هغه ملا امامان چې په قراو قصباتو یا هغه ښځې چې په قراو قصباتو کې اوسېږي، دا هغو د آګاهي نه د نه آګاهي سطح ډېره لوړه ده. څنګه کولی شي چې په قراو قصباتو کې خلکو ته آګاهي ورکول شي او د دې مسؤلیت په چا دی؟
ډېره زیاته مننه صاحب، مننه تاسو نه. بلی شنونده دیگه هم داریم، میشنیم که هستن. بلی خوب قطع شد. خوب اگر به سوال قاری صاحب بیایم، نازجوجیان بودن سوال کردن در مورد یک خوب مورد مقایسه خشونت بود، گفت چقی واقع بینانه است که ما خشونت را در برابر زنان در افغانستان صورت میگیره با دیگه کشور را مقایسه کنیم، و یکی دیگه سطح آگاهی مردم را اینا سوال کردن که مسئولیت کی است، چون شما پیشتر اشاره کردیم که وزارت زنان مسئولیت پالیسی سازی را دارن.
تشکر از برادر ما، واقعا سوالاتشان خیلی خوب بود. یکی که ما در بخش از اینکه مقایسه کنیم خشونت افغانستان با خشونت های کشورهای همجوار، شما ببینید ما نمیتونیم که اصلا از نگاه مقایسوی با کشورهای همجوار مقایسه داشته باشیم که افغانستان چگونه است، چون افغانستان یک کشور است که در حالت جنگ است. با وجودی که با کشورهایی که ما در حالت جنگ هستیم، اما کشورهایی که بسیار به امنیت به سر میبرن، هنوز هم در کشورهای اروپایی هم خشونت موجود است. اما به خاطر از اینکه شاید اونا اشخاص باشن که اطلاعات و خیلی آگاهی بالا هم داشته باشن، اما افغانستان متاسفانه یک کشور است که ما ولایت رستوراخ داریم که زنان 2% زنان دسترسی به سواد دارن.
درست.
این خود یک چالش خیلی بزرگ است. ما فعلا یعنی حکومت از زنان واقعا خیلی حمایت قوی داره. شما ببینید در قانون اساسی کشور ما حقوق زن به شکل بسیار روشن و عیدا بر همه گفته شده که زن با مرد حقوق مساوی داره. ما قانون من خشونت علیه زنان نداریم که دهی هم تمام امتیازات حقوق زن مد نظر گرفته. قانون من آزار حضرت زنان و اطفال رو داریم. قانون مراسم ازدواج داریم. اما مشکل در اینجاست که در تطبیق قانون ما همیشه کوتاهی کردیم. وزارت امور زنان همیشه دادخواهی کرده که باید قوانینی که طرح میشه باید تطبیق شود. کار کرده که ما داریم، اطلاع رسانی در بر قانون داریم که ما ایره انجام دادیم و امروز برادر ما بحث بری دارن که دختر مثل یک اشیا فروخته میشه. واقعا این بر یک خانمی که ما منایست یک زن هستیم، این بر ما خیلی مشکل است و ما با این رنج بسیار مواجه هستیم. ما در این بخش خیلی اطلاع رسانی کردیم که باید به خاطر کاهش تویانه، به خاطر اینکه به خاطر گرفتن امی مصارف گزاف ازدواج ها، ما فعلا یک قانون داریم به نام قانون مراسم عروسی.
درست.
اگر این قانون تطبیق شود، شما ببینید که در این قوانین همه
مسئولیت های ارگان های مختلف روشن است و همچون گرفتن تویانه و یا مصارف گزاف ازدواج ها در اینجا ممنوع قرار داده شده. وزارت امور زنان در این راستا هم دادخواهی کرد که ما جلو وزیر میگیریم. در ضمن از این ما فعالیتی که ما انجام دادیم در روزهای ملی و بین المللی هم در ولایت های مختلف ما ازدواج های گروهی را برگزار کردیم. هدف از این بوده که یک فرهنگ تغییر فرهنگ باشه بر مردم ما. اینا باید از همین ازدواج های خیلی پرمصرفی که در هتل های خیلی با قیمت مصرف برگزار میکنن جلو از این گرفته شد و باید اینا اقدام به ازدواج های گروهی داشته باشه. و این مصارف گزاف باعث شده که ما امروز تعداد زیاد از دختر خانم ها و پسر های ما به شکل مجرد باقی ماندن و باعث فساد اخلاقی در جامعه میشن.
بسیار تشکر. خوب یک شنونده داریم میشنیم. بله سلام علیکم. بله سلام، صدای ما رو میشنوین؟
سلام علیکم مولانا. سلام، سلام علیکم خود بچه‌م و بندمان محترم.
بله سلام علیکم اخوانزاده، به برنامه خوش اومدین، بفرمایید. بله بله میشنوم اخوانزاده، بفرمایید. صدای شما رو میشنوم.
من یک نظر کوتاهی دارم، یک سوال از مهمان محترم شما دارم. نظر من این است که خشونت خواست خشونت عاملش بیشتر فقر و بی‌سوادی است. زیادتر مردم به حساب امی زن و خانه نفقه نمیپردازه، بعض مردم دیگه از حساب شریعت خبر نیه، از این حق و حقوق اطفال و امو ناموس خود خبر نیه، دیگه نعقل میکنه به خانواده، دیگه زرس تو کارا هستم، بشرها هستم، به اطراف هست. اینا زیادتر علتش فقر و بی‌سوادی است به نظر من.
بله
و یک مشکل دیگه قرار داره از نمان مطرح میشه مصور مهمی هست که زیادتر خوشمن در طرف زن بزن و پیش میشه، زیادتر خودشان پیچه بدیشی خود نزنن. اما لبنی شهران زیادتر که اینا بنی شهران شنیدن که حقوق زن است چون ملکم حقوق بشر همی محس گفته بود را به خانه خود بکنه، اگر به زن خود گفت که از اینجا بخش با اونجا بشه، از اینجا بخش که می سوزی، اگر نگهت خوب محس زد اینا به خوشیند به جار جنجار نکشن، میره عرض و داد نکنه باز اونجگان که بره اونا طلاق میگیره، همی گرد محس گرد باشه یک کلان گرد جار نکنه تا که بالاخره به طلاق سرکار جنا میرسه. بگم از نیمان بلانه شما سوال نهی هستم زیادتر خوشینت خود زمان باز خود جور نکنه، باز یعنی حقوق بشر که از فکرمیه شکایت میکنه دیگه، اینا با محسی گرد چرا طلاق میگیره، چرا خانه کسی رو خراب میکنه، این نمیل اگه جواب بطرخه نمیره بونه میکنه.
بسیار تشکر، زنده باشین اخوانزاده سب، اتما سوال شما رو جواب میتونم. خب اخوانزاده سب، سوالشون در مورد این بود، در مورد خشونت زنان در برابر زنان. ما شما در گذشته گزارش های آمیز داشتیم که بیشتر آمارم از این رویداد هم از این چی بودن که بعدن در خانواده باز اختلاف به وجود آمده، در نتیجه خشونت زن بالای زن و باعث تفریق و طلاق شده و شیرازی یک خانواده از هم پاشیده. در مورد از پلیسی هایی که شما میخواییم این سوال را تاور مطرح کنه، پلیسی هایی که شما پیشتر اشاره کردین که ساختین و آگاهی که دادین، آیا به این توجه شده که خشونت زن در برابر زن کاهش پیدا کنه در اولایات و تا ما بتونیم خانواده سالم داشته باشیم و شیرازی خانواده از هم نپاشه؟
تشکر از شما. ما در این راستا واقعا توجه خاص داشتیم، اما خشونت زن علیه زن یک موجود است که یعنی موجودیت از رو ما نمیتونیم بگوییم که نیست، موجود بوده. اما ما همیشه دوستی هایی که به وزارت امور زنان میرسه و زمانی که ما دوستی ها رو ثبت میکنیم، دوستی ها طور است که زنان مداخله مستقیم ندارن.
درست.
یعنی همیشه یعنی کسایی بودن که شخص دوم در دوستی همی باشن.
درست.
و این طور است که زمانی که در خانواده جنجال ایجاد میشه یا خوشوی خانواده یا امو عروس خانواده، طوری است که به طور مستقیم مداخله ندارن.
درست.
و این در دوستی ها هم بیشتر زمانی که ما بررسی میکنیم آمار بالا از برادرها هست. اما در این راستا هم وزارت امور زنان کوشش کرده که ما یک راهکار خوب را انتخاب کنیم تا خشونت زن علیه زن کاهش پیدا کنه. فعلا راهکاری که ما مد نظر گرفتیم، ما وزارت خواست یک شماره تلفن رایگان که به نام شماره تلفن 6767 است.
درست.
این به شکل
رایگان است و این طور است که ما میتونیم به خدمت دختر خانم ها باشه و ما دختر خانم های را سراغ داریم که در ولسوالی های دوردست هستن و اینا کسایی هستن که اجازه بیرون رفت از خانه ندارن و اینا اشخاص هستن که تحصیل هم ندارن نمیتونن مطالعه داشته باشن. ما خواستیم که اینا میتونن اگر مشکل کوچک در خانواده ایجاد شوه و شوهرشون و یا با یکی از اعضای خانواده اینا میتونن به شماره تماس بگیرن و ما میتونیم به اینا راهنمایی کنیم. یعنی ما نمیخوایم که شیراز خانواده از هم بپاشه، قبل از ما برشان راهنمایی داریم. در این راستا تعداد از مشاورین و متخصصین حقوقی ما در خط لین ما موجود است و اینا میتونن با ایشون تماس بگیرن و اینا را راهنمایی کنن. یعنی این خط تلفن مختص برای خانمان نیست، برادرها هم میتونن از استفاده کنن و مشکلاتی که در بین خانوادهشون ایجاد میشه اینو میتونن به خط تلفن 6760 تماس بگیرن و این راهکار است که وزارت امور زنان هم در مقابل خشونت زن علیه زن و هم در مقابل خشونت های خانوادگی ما این کار کرده پیش بردیم. در ضمن از این کار کرده که وزارت امور زنان انجام داده، ما بالای قانون خانواده کار ما جریان داره و قانون خانواده قانون است که ما میخواهیم که با تطبیق قضیه هموش راز خانواده به شکل بسیار منظم با تمام از مردم و اطبای جامعه اطلاع رسانی شود که چگونه میتونن با خانواده با هم دیگر پذیر باشن و این قانون زمانی که نهایی شد واقعا یک قانون خیلی موثر است که از طریق وزارت امور زنان تر شده و فعلا کار از جریان داره و ما کوشش داریم که با نهایی شدن از یک قانون رو در رست خانواده داشته باشیم که به نفع همه اقوام جامعه می باشه.
در مورد موارد متعدد خشونت را یاد کردیم که حتی فروش دختر خانم هم هستند در بعضی ولایات که هنوز متاسفانه جریان داره. در یک انتقاد که بالای وزارت امور زنان وارد است، خب وزارت همیشه گفته که اینا یک وزارت پلیسی هستند و در بخش اجرات محدودیت های خود را دارند، اما با توجه به تشکیلاتی که در ولایات وجود داره ریاستای امور زنان هستند، خب بعض ما شکایت زیادی داریم که خانم ها شکایت دارند در ولایت قضیه زنا دوسیه زنا در نهادهای عدلی و قضایی زودتر بررسی نمیشه و به او توجه نمیشه. چرا از سوی وزارت زنان در بخش دادخواهی بمی دوسیه های نا و تامین حقوق زنا تلاش نمیشه در بخش در ولایت؟ ما شما در سالهای گذشته فقط تعداد اندکی از دوسیه های خیلی کلان را که در رسانه البته برجسته سازی شده بود در مورد زنا بعدن او تعقیب شده، اما قضیه کوچکی که میتونه به راحتی حل شود نهادهای عدلی و قضایی به او توجه نمیکنه و وزارت زنان هم در این بخش انتقادهای وجود داره که دادخواهی نمیکنن به خاطر تامین حقوق زنان.
تشکر شما. ما نمیخوایم میرا خودسازی بگیم یا خودنمایی بکنیم که ما در کار خود کوتاهی کردیم، اما وزارت امور زنان طوری بوده که ما کار کردیم و طوری است که ما یکی از بود کاری ما شکل دادخواهی است. ما ایرا هر باری که مایی یک بار زمانی که کمیسیون عالی من خشونت علیه زنان در مرکز دایر میشه، خود شخص جناب وزیر صاحب دهی حضور فعال دارن و هدفشان این است که ما باید به تمام قضایای رسیدگی صورت بگیره و این قضایا طوری بوده که اگر قضایایی که از طریق میانجیگری حل فصل میشه، خود وزارت امور زنان مو پرسنل کاری ما حل فصل میکنن. قضایایی که بود جرمی داره و وای از صلاحیت وزارت امور زنان بالاست، ما را ارجاع میکنیم، رشوت میدیم به ارگان های عدلی و قضایی. در ضمن از این مدت چندین و تعقیب هم میکنیم که با این قضایا با رسیدگی صورت بگیره و در ضمن از این فعلا کارکرد بخش سرانرالی یا ارگان عدلی و قضایی نسبت به سابق خیلی خوب است. اینا توانستن که بخش های جداگانه در بخش رسیدگی به قضایای خشونت داشته باشن. اینا ریاست عالی من خشونت علیه زنان ندارن و همچنان محکم اختصاصی من خشونت و سرانرالی های اختصاصی من خشونت هم در مرکز هم در 34 ولایت فعال است. اما بعضی از مشکلاتی که ما داریم مانند قضیه خانم منگل، یعنی تا فعلا نتونستیم که مرتکب جرم گرفتار شود، چون کشور است که ما قبلا هم با شما گفتیم اشخاصی که متضرر یا اشخاصی که مرتکب جرم میشن اینا فرار میکنن به طرف یعنی به طرف خلاف بله میپیوندنی باعث میشه که ما نمیتونیم از همچه اشخاص دستگیر شون و یا که ما اونا را بتونیم به جزای عملشون برسونیم، اما اشخاصی که مرتکب جرم شدن تعداد زیادشون دستگیر شدن و به
قضایا مال خود رسیدن. ما نمیخوایم که در این راستا کوتاهی صورت بگیره. در بین قضایا باید اولویت اول باید به قضایا خشونت داده شود.
درست. در مورد پالیسی دسترسی خانم ها به حق میراث یک مورد خیلی مهم است، چون به در بخش تقویت اقتصادی خانم ها خیلی کمک میکنه. این پالیسی شما پیشتر اشاره کردین که شما با عالمان دین و مولای مومن در ولایت نشست های داشتین، در این بخش اونا چی تعهد سپردن به خاطر حق از تامین؟ چون یک خوب دین مقدس اسلام است که به این توجه خاص کرده، اما در جامعه به بیشتر توجه نمیشن. مولای مومن مساجد چی تعهد سپردن و چقدر امکان وجود داره که این پالیسی درست تطبیق شود تا ما بتونیم در بخش تقویت اقتصادی نقش اقتصادی خانم ها چی داشته باشیم، دستاورد داشته باشیم؟
تشکر شما. ما در این راستا واقعا خیلی با مشکل مواجه بودیم. تعداد دختر خانمایی بودن که اینا میخواستن اقدام به یک کار داشته باشن یا میخواستن یک تجارت را آغاز کنن، اما زمانی که تقاضای میراث میکردن همیشه با مشکلات خانوادگی مواجه میشدن. اینا زمانی که تقاضا کردن به وزارت امور زنان، ما چندین دوسیه به شکل داشتیم، خواستیم که با تطبیق پالیسی بتونیم که می سهولت بر دختر خانم ها ایجاد کنیم. ما زمانی که تعهدی که از علمای دین گرفتیم می بوده که اونا باید به خاطر تطبیق قضیه با ما همگام باشن و خانواده‌ای که شکایت میکنه در ابتدا اینا با بزرگای قوم را شریک میسازن، زمانی که با بزرگای اقوام شریک میسازن باید اونا با نفع زن کار کرده داشته باشن تا ما بتونیم حمایت بیشتر از بانوان باشیم، هم در بخش توانمندسازی اقتصادی دختر خانم ها و هم به خاطر کاهش خشونت در مقابل زنان.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه. شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته آینده شما را به خداوند یک تا میسپارم.